السلام علیکم د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته خراغلاس لمړی خبرونه د امریکا د سازو جرګې د بهرنی وړیکو د کمیټې مشر مایکل میکال له خوځو انجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر د یو بحث ته جوړېدو غوښتنه کړې. ټاکل شوې ده چې دا غونډه راتلونکي اونۍ د چهارشنبې په ورځ واشنگټن ډي سي کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانانو په استازیتوب په متحده ایالاتو کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحماني او پخوانی افغان ډیپلوماټ هادي امیر ګډون وکړي. دا غونډه داسې مهال د جوړېدو په تورشل کې ده چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو ښوونځي تړلي او لای د پرانیستو لپاره هیڅ څراک نه لګیږي. په بدخشان کې د یو موټر د وختو په پیښه کې وته نمړې شوې او یو شنور ټپیان شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د سیمې د خلکو له قوله خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ د خاش په ولسوالۍ کې یو موټر چې واده ته روان و چپه شو چې په پایله کې یاده پیښه رامنځته شوه. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لامل د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې پروايي بلل کېږي. ترکمنستان له افغانستان سره د یو سلو پنځه ویشت ټنه مرستو خبر ورکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې روغتیایي مواد او جامې شاملې دي. د دې خبر پاڼې پر بنسټ د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیایي مرکز ته استول شوي چې په 2018 میلادي کال کې د هیواد جوړ کړی و. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان وروسته تر دې چې له توقیف څخه خوش شو خپل کور ته رسیدلی دی. د تیره شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دی نه ونیولی بلکې اختطاف کړی و. بل ورته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې په پریکړې انتقاد کړی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبې څوک نشي نیولی. د عمران خان ملاتړي د خپل مشر تر نیولو وروسته له تاوتریخوالي ډک لاریونونه وکړل. اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکړی چې د لاریونونو په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې درې زره نیول شوې دي او تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوې دي. د وژل شویو لاریون کوونکو کرشمیري له هم نه دي خبرې شوې. او د جهاد اسلامي ډلې وسلوالو پرون هم د اسرایلو پر لور توغندي وشتل. د راپورونو پر بنسټ اسرایلو ستر دی اوربان مات کړ چې له غزې څخه پر اسرایلو د توغندیو بریدونه پیل شو. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرایلو د بریدونو پر مهال چې لسیشن بیو راهیسې روان دي لږ در لږه 3 کسان وژل شوي او تر 100 ډیر ټپیان شوي دي. د دې وزارت له قوله د وژل شویو له ډلې ولستنه ملکیان دي. د اسرایلو پوز بیا وایي چې څلور فلسطیني ملکیان د جهادي یاغیانو د منحرف شویو توغندیو په بریدونو کې وژل شوي دي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې خو د حقې وړاندې څورا پورونه. نن په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د بندیدو شپږ سوه ورځې پوره شوې. د بشري حقوقو څار ډلې وی سیرونکو ازادي رادیو ته ویل چې طالبان هر ورځ پلم کوي او د نجونو د ټولو خونځو د پرانیستلو لپاره کومه طرحه نه لري. په ورته وخت کې یو شمیر افغان جونیز د کوونکو وايي طالبان د نور په بهانو وخت نه ضایع کوي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو نن شپږ سوه ورځې شوې چې له عملې په سلګونو سره نجونې په کورونو ناستې دي. د بشري حقونو د څار ډلې څېړونکي سهار فطرت وویل چې دې چارې اندېښمنه کړې ده او طالبان د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ تګلاره پر نجونو او ښځو تطبیقوي.
با گذشت 600 روز از بستماندن مکاتب دخترانه
د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له شپږ سوه ورځو راهیسې مونږ په خپلو سترګو ګورو چې طالبان د خپلې تېرې واکمنۍ په څېر د افغانستان د نجونو او ښځو مهم وخت ضایع کوي.
د طالبانو سرپرست حکومت وایي چې دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او د دې لپاره یوه تګلاره تر لاس لاندې ده. خو د تیرو نږدې یو ویشت میاشتو له تېرېدو راهیسې نه د دې تګلارې څه حال معلوم شو او نه هم د ښوونځیو دروازې پرانیستل شوې. د عالیې په نوم ویینچلی پر طالبانو ژغ وکړ چې نور دي د دوی د زده کړو مخه نه نیسي.
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار کوي چې خلاص شي. هغه طالبانو غواړي چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته ښوونځیو ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
یو بل انجلی چې ځان فرشته معرفي کوي وایي چې دې ته د طالبانو دلایل د مکتبونو د بندېدو په برخه کې هیڅ د منلو نه دي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسره دا معقوله دلایل لورای ښکاري چې دوی د ملت ته دوکه ورکوي، د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي او اجازه دي نور کوي چې دا ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیره شي.
نړیوال ټولنې په سر کې ملګرو ملتو د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتنې چې نجونه پلیشته چې زده کړې وکړي. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې نجونې له زده کړو منع شوې دي. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې وویل چې د هغو نجونو شمیر چې په افغانستان کې ښوونځیو ته نشي تللی شاوخوا 3 میلیونو ته رسیږي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق دا غونډونو شمیر تر 1 میلیون زیات یادوي چې د طالبانو د بندیزونو له عمله له درسونو پات شوی دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت چارواکي وايي د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ورسره ژمنه کړې چې د افغانانو د امنیت او سوکالۍ په چارو کې به مرسته وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی پرون د یو پلاوی په مشرۍ په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې پر مهال طالبانو له قطر وغوښتي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ دي د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
قطر وای چې په افغانستان کې به د امنیت ثبات سوکالی او د خلکو د ژوند په چارو کې د پرمختګ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. دا هی داشمنه ورسته تر دې وکړه چې پرون د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی په مشرۍ پلاوی په نه اعلان شوی سفر کندهار ته ولاړ او هلته د طالبانو له رئیس الوزرا او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د قطر د پلاوی د یو ورځنی سفر په ترکیب کې د قطر د دولت د یو شمېر نورو مسولینو ترڅنګ د استخباراتو رئیس عبدالله الخلیفی هم و. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د طالبانو له چارواکو سره د کتنې پر مهال پر هغو لارو چارو خبري وشوي چې څرنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغېزې کمېدلی شي. بلورته د طالبانو د سرپرست حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته وویل چې په دې غونډه کې شمنه وشوه چې د کابل او دوحې ترمنځ به تماسونه پرخی شي.
په مجلس کې د افغانستان او قطر ترمنځ په اړیکو باندې خبرې وشوې. اړیکو په اړتیا ته توجه خبره وشوه. په ترڅ د اسلامي مرته مسولین له خوانه د قطر هیواد همکارو مننه وشوه د افغانستان سره کړې دي او نور هم د قطر هیواد له خوانه ژمنه وشوه په تعلیمی او صحي او اقتصادي برخو کې همکاري ته دوام ورکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې لا پیاوړې کیږي او لا به هم تماسونه ډیریږي او لا به هم راشه درسه ډیریږي. د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ نزدېکت سبب کیږي او د حکومتونو د قوت او ثبات او دوامدار کېدو سبب کیږي.
د افغانستان ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دوهم سفر دی. مخکې ځل چې د صدر اعظم نو او یوازې د بهرنیو چارو د وزارت چارې مختوري د 2020 کال په سپتمبر کې یعنی د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ نشتې یو میاشت وروسته کابل ته ولاړ چې هغه ځلې هم له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلی وو. شیخ محمد ته سش کال د مارچ په 1 د قطر د صدارت چارې هم وسپارل شوې. طالبانو ویلي دي چې د قطر د صدر اعظم په مشرۍ پلاوی څخه غوښتي دي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري زیاته کړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شي.
د بشری حقوقو یو ملاتړی سازمان په دې جوړاندیښنه کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان خپل دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو هغه عوامل تعقیب کړي چې پر بنسټ یې د خصو پر کار کولو بندیز لګول کیږي. فریډم ناو سازمان په یو لوړ ټویټونو کې ویلي چې د افریقا د ملګرو ملتونو سازمان د منشور د جنسیت د برابرۍ له اصول سرغړونه د ولدي سازمان غوښتي چې د طالبانو د تبعیض پر وړاندې د قدس دریس په غوړه کولو سره د خپل خزینه کارکونکو حقونو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د خصو د حقونو یو شمېر فعالان هم په دې باور دي چې ملګرو ملتونو سازمان له قوانینو منشور سرغړونه کړي خو ځین نور بیا وايي په افغانستان کې ناسم بشري وضعیت ته پکتو ملګري ملتونه دې ته اړ شول چې د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب کړي.
د دوه پهونډه کې د ملګرو ملتونو له دې پریکړې وروسته چې د طالبانو لخوا د دغه سازمان پر خزینه کارکونکو له بندیزونو سره سره په افغانستان کې پاتې شي او په دغه هیواد کې به بشري مرستو ته دوام ورکړي د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده. له دې ډلې فریډم ناو سازمان وایي دا چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپلو دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو پر خزو د کارکولو د بندیز حکم تعقیب کړي ډېر اندېښمن دي. دغه سازمان چې په امریکا کې دی او د حکومتونو د ځپنې په وړاندې له خلکو او ټولنو څخه ساتنه او له بشري حقونو دفاع کوي د ملګرو ملتونو دغه پریکړه یې د دغه سازمان په منشور کې د جنسیتي برابرۍ له اصولو سرغړونه وبلله او د ملګرو ملتونو له سازماني وغوښتل چې پر خزو د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي او د خپلو ښځینه کارکوونکو له حقونو دفاع وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دې باور دي چې ملګري ملتونه افغانستان کې په پاتې کېدو او د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې په پاتې راتلو سره د دې سازمان له منشور او معیارونو سرغړه ونه کوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
این کوتاه آمدن
د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو حکومونو ته پاتې راتلل د ملګرو ملتونو د معیارونو منشور او قوانینو په خلاف دی که دوی رښتیا برابرۍ ادعا کوي او د دې ادعا کوي چې د بشري حقونو څخه دفاع کوي، نو هیله ده چې د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
د میرمن سیدی په وینا ملګري ملتونه د طالبانو پر وړاندې د نرمې پالیسۍ په خپلولو سره هغوی ته اجازه ورکوي چې د ښځو پر وړاندې خپل محدودیتونه نور هم ډېر کړي. خو د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې سونیکاریان ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابوالي له امله ملګري ملتونه باید د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب وکړي.
بدبختانه باید ووایم چې نړیوال سازمان لپاره په دغسې بد بشري شرایطو کې د یو انتخاب وو او د بد او بدتر ترمنځ باید یو انتخاب کړی وه. چې نړیوال سازمان بد انتخاب کړو نو ممکن ده چې په راتلونکي کې نورې ښې لارې ولټوي.
ملګرو ملتونو د مې په لومړۍ او دوهمه د دوحې په غونډه کې چې د طالبانو لخوا د دې ادارې پر ښځینه کارکوونکو د کار د محدودیت په اړه د بېلابېلو هېوادونو د استازو په حضور کې جوړه شوې وه پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې غونډې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي وه چې د طالبانو لخوا د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز به دغه سازمان دې ته اډ کړي چې ډرونکي انتخاب وکړي. طالبانو په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار کولو تر بندیز وروسته د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه. د ځینو نړیوالو مرستندویه سازمانونو په وینا په داسې حال کې چې په افغانستان کې نږدې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې د مرستو رسولو بهیر وځنډیږي او د اړمنو کسانو ژوند نه خطر سره مخ شي.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مخکې وروسته له دې چې د پاکستان د سترې محکمې مشر حکم وکړ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان باید له زندانه خوشي شي او تر چهارشنبې بیا څوک نشي نیولی، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي. د سترې محکمې د مشر او د اداري فساد په تور د تورن عمران خان ترمنځ خوږو خبرو ته حیرانه شوی دی. عمران خان بیا رسنیو ته ویلي چې د پوځیانو اختطاف کړی و او نیولی نه و. د پاکستان د داخلي کشمکش د ورسیو جزئیاتو په اړه دا راپور واوري.
صدر اعظم شهباز شریف وروسته تر دې د سترې محکمې پر رئیس انتقاد وکړ چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې عالي محکمې وویل چې عمران خان به تر راتلونکي چهارشنبې په هیڅ قضیه کې نه زندان کیږي. د تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د سیشنبې په ورځ په اسلام آباد کې امنیتي ځواکونه ونیو او د پولیسو په یو مرکز کې توقیف کړ. خود عمران خان پلویانو په پاکستان کې خونړی مظاهره وکړي چې په ترس کې یو شمېر پوځي تاسیسات هم ویجاړ شول. صدر اعظم شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته چې د تلویزیونونو له لارې خبرېده وویل د مې نهمه د پاکستان په تاریخ کې د بنګلاديش تر بیلیدو وروسته تر ټولو توره ورځ سوه. شغلی شریف زیاته کړه
د پاکستان د سترې محکمې رئیس ویل چې عمران خان سب ستاسو لیدو خوشاله شو. دا په داسې ویدوسیه کې چې په تاریخ کې بیلګه نشته، یعنی که څوک په فساد کې کړوي د خلادي ده. یو تورن محکمې ته راغلی چې پر مهمو ودانیو او مرکزونو یې د پلان له مخې بریدونه کړي دي او پلان جوړونکي څوک وو؟ عمران نیازی او نام نه چا کړي، عمران نیازی کړي.
بل لور ته عمران خان تور پوری کړ چې د مظاهرو پر مهال واکمنانو 40 کسان وشل دي. او بیا کلن عمران خان پرون په ستره محکمه کې مخکې تر دې چې د لاهور په لور روان شي وویل چې دی د سیشن بی پروس نیول شوی نه اختطاف شوی وو.
ان کې پاس ایک جواز بھی تھا مجھے پکڑنے کا،
دوی زما د نیولو هیڅ راز توجیه نه لرله. دوی ز اختطاف کړم. دوی ماته زما د نیولو پاڼه د لومړي ځل لپاره پسندان کې راخاره کړه. دا د سنگل په قانون کې ممکن نه ده. پاوزیانو ز اختطاف کړم.
د اسوسییټډ پریس اژانس تر راپور لمخې د پاکستان حکومت د مظاهرو د چپلو په خاطر نشته 3000 کسان نیولې دي او د مظاهرو په ترڅ کې تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له کومې ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د خځو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیواله میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسي نشته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکي. پښتنه نشته اوس په خځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتریسته بهتري نشته.
سی کارکونکو چې کلی او باندې تتلې او لا افغان مرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله. د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنها آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لور پروت سیمو کې د ګرځنده سی ټیم د خځینا کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړه له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. درمنوتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د خځو په اړه وند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینا کارکونکو له کار څخه منع کړی چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نه ول شوې چې دوی بل لرو پروتوسي متتلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې. د ګانو میرمنو په وینا دې کار دوی له بشمیر ستونزو سره مخ کړی دي. یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشټون او دا چې اوس په صحیح ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلای وایي.
خوښ دلته د صحیح ټیمونو راتلو نو واقعاً د مو د پاره ډېر اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس پکې وو. غل دا چې زموږ سره کلینیکونه بېخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو. ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو، لکه یو امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څو وخت واکسین وکړي. د خپل مشکل به مو دغه ښځې سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلس پورې هیڅ نو واکسین سوي، ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لارښو موږ ته ښې مشورې راکولې که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان سي په سوی تغذیه اخته وو، هغه ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سیډیر ماشومان لغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سی ټیمونو کې به خځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېر مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سی روغتي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتي ټیمونه لرو پرتی سیمه ته ولسوالۍ او تقریو ته بتله، هغه ته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیه په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کم مشکلات کم ستونزې وې هغه ته به لاسرسی درلوده، هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغه ته به کم خپل مواد چې شو هغه به ورته توضیح کول، امیدوار میرمنو ته هغه ته به خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه خو خپه دیو چې آر سړی کولای شو لری پرتی سیمې ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیا ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینهو ته، نو تر ډیره دمه مشکل حل و. خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کومو لرو پرتی سیمو ته بچتله، زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه کارونو کې مصروفی، نو د زنانو مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي، دا غیر څومره وو چې دغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله آر ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بد مرغه چې د ټیمونو اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دې باندې خزینه ډاکټرانو خزینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې دغه د خوراکي مواد او نور برخه کې، نو په زیاتو کې د محدودیتونه وضع شوي دي، د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا خزینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینې خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د خزینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي، کله نه چې طالبان محدودیتونه وضع کړي خزینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډیر ښه ډیر مفید، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې خزینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي مؤسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دی خوا د دولتي مؤسساتو کارکونکو خزینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د خزینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده، صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی، هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو، انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د مؤسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوی دی، خزینه سره اوس هغه کومک نه کیږي، دوی ته به رواني ناروغۍ په حق لباندې کوم په هوی ورکول کولو، هغه په هوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دی چې هغوی ته هغه په هوی ورکړي، هماغه خزینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغ تونونه دی په سیمه کې په غوي کې خزینه کارکون کې شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیک پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي، خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډیر له کلو څخه لري دي، هغه خزینه نشي کولای چې کلینیک پورې لاړ شي، دوی خپل پیسې مصرف کړي یا کراته راغځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکون کې د صحت په برخه کې ګرځېدلې دي، کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډیری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري، شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی، د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د ورداګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله. وایي چې پاک سره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بيولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې هم دې په ګرځنده ټیمونو کې خزینه سي کارکونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه د نورو میرمنو لستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دې په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولې ډاکترانو ته، ځکه یې د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک، بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر لاس او ګریوان، او ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډیره یوه د هغه خبره ده، یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چیرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې سي هلته مړې سي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته سي، هغې ته خوندیزي پیدا سي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې، په تېر دولت کې، په جمهوریت کې، هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې میرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو. دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي، سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاری کا راځي، ورڼه راځي، بهتري سته، بهتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکاوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي. ښځې له اته خاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خو لهوله نه وه، کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې، په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې ولاره دغه ده چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو پیچې نوان نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نری، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې میرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو میرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګاوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سي ستونزو په اړه وایي.
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. به مخاطر است که
مخکی لدی چی و میرمن ماشوم نری تراولی ها غرطک و تیچ باید پامی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگرن و سهی ستونز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پو هوای ورکو خو لبادا مرغا چه دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چه دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لده پده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا پا هر برخه که معلومات ورکول بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تارتیا لری زداس کلیوال سمی تا تللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری دوی خپل ماشمان تا دی واکسین لگولو پا گتر نپوهیگی دی خپلو شدو او وچ شدو پا توپیر نپوهیگی دی زیگون ترمینز وارتان پا پام که نینیسی زکت زیان پا حق لی معلومات نلری ماشمان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوارزوا کشی زل دو و کالون را پا دیخوا پا گرزنده سهی چیمونه که لخپلو نور و خزینه همکارانو سر دی افغانستان لری پرتو سیمو تطلم دی افغان و میرمن و جمن می لنگدی سخلی دلی هغا وقت پا وقت پا هوای تا ضرورت لری که مونگ تا بیا دی کار اجازه را نکرل شی دی گنش میر میندو و ماشمان و جمن دی مرگ لگواخ سر مخیگی مونگ لنریوال طولن سخا وارو چی پا دی برخه که مداخله وکری زکا چی دی زرگون و میندو و ماشمان و جمن پا خطر کلویگی لهم دی وجه باید خبری وکری
چون جان ازاران مادر و ازاران طفل در خطر میفته به او خاطر باید صحبت بکنن.
در مورا پهنتون د طب د پنجی ماسل اقلا مایار چی هیله در افغانستان خلکو تا پسی برخه که مرسته وی دا چه در طالبان حکومت د خزو لخوا خزو تا پکار باندی بندیز لگه ولی دی هغه هم بیا پسی برخه که دی دیل پار دیر دی ناومیده خبره ده لاغل مایار سرمی هم مرکه کردی نمواری پا پایل که پسی برخه که دی خزو دی کار پا بندیز خبری که بی
خوشینه سرال کسنگ چتاس پجریان که پا افغانستان که وست هغه سکتورونا و هغه موسات و انجو چه خزو تا بای خدمات رانده کول هغه وست کار نکی اکثریت البته کار نکی زکه چه دیده یا خو کارمندان خزی وی او یا هم دادی خارجی موسات دی حمایت لانده وی دا دواره دی امارت لطرفه دی افغانستان اسلامی امارت امر پا اساس میرمنی حق نلری چه کارو که یا دا خپل دا موسات دی اجازه نشته چه پا افغانستان که خپل خدمات رانده که نو دیده پا اساس اغا خدمات چه دیده میرمنو تا رانده که ول هاگه طول متوقف شوی دی دی که مختلف خدمات شاملی دل مثلا بله مشورتی گروپونه بود چه خواست و مشوری ور کولی دی به ترین کولی چه چنگ دیخ پل فامیلی پلانینگ جور کیه چنگ دیخ پل کم نکات باید دی خپل امیدواری وقتی ارت نظر وکیه یا خپل ولادت کم آمادگی باید دی ونیسی او یا خپل بعضی دواگان بچی ویشلی مثلا فولیک اسید با دی میرمن تور کولی لکه در دیر مهمه دا بخصوص امیدوار خوز دپاره و اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نلری دیل پاره فولیکسید دیر مهم ده خوست دا خدمات متوقف شویدی یا دا میرمن دیر مشکلات سرمخ دی زکر چه دا افغانستان اکثریت وگری چی دی فقر که جوان که نو دی خپل اغا کافی غزان لری چنگ دی خپل صحت توجو کوش یا هم خپل دا خدمات چه پکلی که دی اغا یعنی دست مجهز کلینیکونه دی میرمن دا پاره نشته چه طول مشکلات پکی حال شی او دی طرف دا خدمات هم متوقف شل او و سنه دی افغانستان اقتصادی وضعیت طول پی جریان که ایچ بکوم وضعیت که ده نو وست محال دا میرمنی دیر مشکلات سر مخ دی
تاسو خپلا دیداسی او چاپ صفات چی پسی برحکی زدکلی که وی دی طالبانو دیدی پریکلی پاکل چوائیه
دی ما پی نظر دا یو غیر منطقی تصمیم ده لکه سنگه تاسو پی جریان که افغانان میرمنی دی هر طرف نه پا هر رقم مشکلات گیری دغوت خیاو هم صحی مشکلات دی کله چې دا خدمات بخصوص صحی بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمن به ډیر مشکلات سره مخ شي لکه اکثریت دا خدمات چې خوست وړاندې کیدل دا به د خزر طرفه خوست او دا کارمندان به خزر وی چې په کلیو کې به کور په کور ګرځیدي او خوست به خدمات وړاندې کول نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کیږي او دا خزر نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس نو هیڅ کله دې خو ځای بل څوک نشي نیوای لکه نشي کوی موږ دې خو په ځای سړی راولو چې دې خو د خدمات روان دي کی لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي
نو هیڅ کله هم دی وی خزه کارمند زای سړی نشینی وای، بخصوص کله چې هغه خدمات د خزه لخوا خز د پاره وسیدین، څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند هغه خزه وظیفه مخته یوسی، لکه دا افغانی ټولنه خپل اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به دی خزه ته وړاندې کیدل، دا جامع به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، مېرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي، دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مېرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا مېرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو مېرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه مېرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی یعنی خزه وسیږي. نو کم د سیدا ما پیدا کی او دا کارمندان ته اجازه ورنکړي شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی، ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي، د دې لپاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شین، دا به یو غټ ناورین اوسیږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کی.
تاسو هم میرمنو ته هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود لمخې دوی نسی کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخې کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبان حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د مېرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د مېرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي مېرمنې د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علمه او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علمه او پوهه مېرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه مېرمنې ولرو، هغه مېرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمیر خلک په نړیوالتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د خځینه کارکونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د خځینه سی کارکونکو له افغان میرمنو سره ډیر مرسته کوله. د کلیو او باندو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې د ټول ستونزې وبرس حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 44 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلیرویش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ څپه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځویشت مترو. ازادي رادیو شپه اورد ل تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت مو هر کله کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیه تدریسيږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. د لسم ټولګي د جغرافي په تی درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې خونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیر هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنيږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو او هغه اوبه دي. په نننۍ درس کې خونکي مکتا د اوبو دوران بیانوي. خونکي بداره توي چې د ځمکې د ګرځېدو لبنې سره د اوبو دوران تړاو څه دی او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کوم ډولونو موجود دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل د ځمکې په کورې غونډار کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي چې دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته ور وګرځي. چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول د ګاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم جامد حالت، اوبه د سانتیګراد له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلې کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. درېم مایع حالت، اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسفیر، اوبو هایدروسپیر او حیاتي کره بیوسپیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خواته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشبا کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاثب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري، د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي. ورسته د ورځې په شکل ځای نیسي، او بیا کله چې د باران شرایط مساعد سي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکې چې کله ځمکې ته راشي په بېلابېلو بڼو جریان مومي. یو څه ډېر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براز او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنی ترانسپارېشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبو زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړي یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بېلابېلو برخو بهیږي، چې د دې جملې په ځمکه کې جذبېدل د نباتاتو لخوا جذبېدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات ته خراغلاست. تیر اونۍ موږ او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکی دارته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو وات برېښنا د تولید لپاره سکي چوي وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ وو او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنگزغالو کان دی. له ښوونکي به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمیني اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترېنه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان. د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه 10 کیلومتره لري جنوبي ختیځ ته د کرکر له غره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړی 2 یا 3 متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې پارک شته. یو شمېر سکاره خام سکاره یي او یو شمېر سکاره پاخه سکاره یي. دغه خام سکاره ډېر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډېر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي بیا په خلکو باندې خرڅوي، خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکم قوه ډیره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه د هغه سکارې استخراجي، بیا د ټن پورې صاحب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15 کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1408 هجری لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی، 3800 ټنه. نوموړی کان د پلوغمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه یې اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي، بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دی، کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دی. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان، همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی، نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلوخمري د سمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټه اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونوی ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خون کې مواورې دل چې د کارکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په بلخمری کې د سمنټو په تولید کې ترنه استفاده کیږي. لام دی امنه په دغه ولادت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت را کم کړي او کیفیت یې ورته لوړ کړي دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. خونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راته ویل چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیې د درسونو په سلسله کې په 12 ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بیلیږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوې دي. د پامیر او واخان لوړه سطح چې د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري، د امو او د سان د سیند ترمنځ بیلیدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغاني ساحه چې ډیر لږ بر لري، د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیر مودې څخه د بحث لاندې وو. د 1803 او 1808 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې، خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې؟ ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده، او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1905 میلادي کال کې چې د 1202 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسان د هیئت مشر، او فیفرو شوایکوسکی د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچنی او لوی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل شو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې یې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بل سره نښتې، نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي، نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سره دې کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1908 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې له خوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د پادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1906 لمریز کال کې چې له 1905 میلادي کال سره سمون خوري، موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوس په بڼه د کلیک تر غاشه پورې چې د واخجیر غاښې په جنوب ختیځ کې پروت دی، د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د 1903 لمریز کال د زمري په میاشت کې په پنیر ډول د پیلرونو په نصبولو علامه ګذاري او تثبیت شو.
کې درنوز د کونکو په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي سیمه په 1906 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00420221240601. منتظر پیام های شما به زبان دری.